شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نه سي او په هیڅ صورت سره به واک 50-50 ونه ویشل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عبدالله ډله وایي د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره د دوی درېیمه طرحه هم جوړه سوې ده. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه دمخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی. ترکمنستان له افغانستان سره شپږ موټر خوراکي مواد مرسته وکړه او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال عارف وزیر د اخیستو ټپونو سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر باندې لیکلي، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت د خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. پرون د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ثبات او همپالنې ټیم کاندید عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د لیکلي پر یو شمېر اصولو یو امتحاني توافق ته رسیدلی یو. د توافق د وروستي کولو لپاره کار روان دی. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا ویروس پر ضد په مبارزه کې د څه باندې 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل په دغو موادو کې ماسکونه، د تبې کتلو آلې، د ډاکټرانو لپاره حفاظتي عینکې، حفاظتي کالي او یو څو د ویروس د معایناتو او راټولولو کیټونه شامل دي. د ښاغلي قایم په وینا په چین کې افغان سوداګرو یوه کمیټه جوړه کړې وه چې له افغانستان سره د کورونا ویروس په وړاندې په مبارزه کې د مرستې لپاره مالي مرستې راټولې کړي او مواد ورباندې وپیري. همداراز په کابل کې هم یوه کمیټه جوړه شوې چې دا مرستې ترلاسه او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته یې وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شا تنبول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل سوي. دوی په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د زابل والي ویلي وو هلته د شوي برید په دفع کېدو کې له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغو مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته راورسېدل. د فاریاب والي نقیب الله فایق ویلي دغو مرستو کې خوراکي مواد او دغه راز د چرګو هګۍ، رومي او ګازارې شامل دي. ښاغلي فایق وویل چې دغه مرستې به د فاریاب 14 ولسوالیو کې پر بېوزلو کسانو وویشل شي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د ده د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر په خپله ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ ساعت مخکې د ترې له زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. حکومتي چارواکو په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی او هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. عارف وزیر د اپریل پر 28 نېټه زندانه خوشی شوی وو. پولیسو دای د اپریل په 18 نیټه په وانا کې نیولی وو او ورباندې تور وو چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد ویناوې کړې وې. عارف وزیر په 2013 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو راهیسې د 2 کلونو په موده کې 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا ویروس اخته شوی دی. د اپریل په 13 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي. د پاکستان د سند ایالت والی او عمران اسماعیل هم د دې هیواد له هغو لوړپوړو چارواکو دی چې په کورونا ویروس اخته شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې لیکلي چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 18,092 شوی دی. په دې وایرس تر اوسه 410 کسان په پاکستان کې مړه شوي دي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی سئ د خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور نه لرو. د افغان ولس مشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی او په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. د امرالله صالح د رسمي نیوز دفتر مسؤول رضوان مراد
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه دا حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي. دغه
ورځ په کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو د ستونزو په اړه واوري چې خلک ترې ډیر شکایت لري. په نړیواله مسله کې به د هم واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایرس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. که وخت نور راپورونه به هم واوري او په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو دفتر وایي د ملي وحدت حکومت تجربه به تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیو دفتر مسؤول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وویل په هیڅ صورت واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور حال زما همکار اجمل تورمان راکوي چې د همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. تورمان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبا جانې. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې ارګا او د عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک په 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر رسنیز مسؤول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه دا حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیا نه تکراریږي.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د واري لپاره د خبرو ورونه پرانیستې دي. په ورته وخت کې د عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغې طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل خو ویې ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا ومنل شي. اړتیا ده چې هر څه
زر روان سیاسي کړکیچ یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي. موږ ټول تمرکز په همدې دی. منځګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي چې د عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر ولیکل کله چې مذاکرات ختم شول حکومت به خپل دریځ او مذاکراتو جزئیات کو سره شریک کړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش هم ویل چې عبدالله به ډیر زر د مصالحې شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندري به پای ته ورسیږي. د ارګ هسپیدار ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ خو عبدالله دغه پایلې ونه منلې. ښاغلي غنی او عبدالله د مارچ میاشتې په 9 نیټه په جلا جلا توګه د ولسمشرۍ لپاره د لوړې مراسم پر ځای کړل. بلې فریبا جانې.
ډیر زیات مننه کوم اجمل تورمان و دوستانو ها خو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو د تبادله بهیر د ګړندې کې چې بین الافغاني خبرو او دایمي اوربند په چټکی لار هواره سي د په داسال کې چې د افغان حکومت یې سرچینی ویلې چې نن د مې په دوهمه نیټه شای سل طالب زندانیان را خوشي سي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند هم ازادي رادیو ته په ټوله کې د یو سلو څوارلس افغان حکومتي کارکوونکو در خوشي کولو خبره کړې ده. ملالۍ بشیر پر دې موضوع تفصیل لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د بندیانو مبادله د چټکه کړي چې بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند وسي. زلمی خلیزاد د جمعې په مخستن د مې په لومړۍ نیټه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، په دې کار کې د ځنډ نتیجه به د افغانانو ترمنځ د جګړې له کبله لا زیات تلفات وي چې د دوی دا جګړه باید د کورونا ویروس پر ضد وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مې په دوهم نیټه شایي افغان حکومت سل نور طالب زندانیان را خوشي کړي. د دې سرچینې په وینا د ولسمشر د فرمان په عملي کولو سره به دوی 1500 بندیان خوشي کړي. البته د طالبانو د لیست په اړه ملاحظات لري. هغه زیاته کړه چې له افغان حکومت سره تر 5000 زیات طالبان بندیان دي، خو د طالبانو په لیست کې ځکه 5000 کسان غوښتل سوي چې دا یې تر ټولو سختریزه او مهم کسان دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د بندیانو د مبادلې په اړه د جمعې په مخستن ازادي راډیو ته داسې وویل:
حکومت د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې ده. تر اوسه پورې تر 1500 زیات بندیان خوشي کړي دي، او لکه څنګه چې په فرمان کې راغلي دي په لومړي پړاو کې به 1500 تنه خوشي کېدي شي. دا 1500 تنه به بشپړې دي. حکومت دا ګام د کورونا سره د مبارزې په خاطر او سولې ته د رسیدلو په خاطر باندې اخلي.
په همدې حال کې د قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت یو سلو څوارلس بندیان خوشي کړي دي. د زیاته کړه
په دې خوشي شوو بندیانو کې څلور تنه هغه بندیان هم شامل دي چې مخکې د بشري خواخوږۍ له مخې د علاج لپاره په ضمانت باندې خوشي شوي وو، او اوس ورته وویل شول چې دوی د اسلامي امارت لخوا خلاص دي، کورونا ته دې لاړ شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام په خپل ټویټ کې د یوناما هغه راپور ته هم اشاره کړې چې لمخې د فبروري میاشتې په پای کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیر کال په پرتله 90% کم سوی. خو رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي د مارچ لومړۍ نیټې د اپریل تر 15 نیټې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله طالبانو په افغانستان کې تر 80% زیاتې حملې کړې دي. دا خبره رویټرز خبري اژانس د دوو جلا سرچینو په حواله کړې ده چې یو لوی د نظامی او بل خپلواکه سرچینه یاده سوی ده. بل لور ته د افغان حکومت د معلوماتو له مخې په همدې موده کې 900 افغان وګړي وژل سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1500 و. د رویټرز راپور اشاره کوي چې په همدې حال کې د طالبانو تلفات په دې موده کې 610 کسان کم سوي چې تیر کال د دغو تلفاتو شمیر 1416 و. راپور د لویدیځو افغان او خپلواکو چارواکو له قوله لیکي د طالبانو په حملو کې زیاتوالی څرګندوي چې دا ډله له امریکا سره موافقې ته بې اعتنايي ښیي چې د دې موافقې له مخې باید تاوتریخوالی کم کړی وای. په وروستیو حملو کې څلور مورده د هیواد په شمال کې د افغان ځواکونو په خوړو کې د زهرو ګډول یاد سوي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله ویل سوي چې دا حملې طالبانو نه دي کړې، خو دې ډلې د لوګر او ننګرهار په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د وروستیو حملو مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې به طالبان تاوتریخوالی کموي. طالبانو همداراز د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د افغان حکومت لخوا د 15000 زندانیانو د راخوشي کولو په بدل کې به زر حکومتي کارکوونکي بندیان خوشي کوي. طالبانو ویلي چې له دې اقدام وروسته به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیلوي.
د ملالۍ بشیر څخه په مننې سره دوستانو اوس به هم ورسول خان محمد سینس خبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ او بخښې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو. البته تر یو لنډې دمې وروسته
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
افغانستان افغانستان د سوداګرۍ وزارت وای د تورخم او سپین بولدک لوی لارې به له پاکستان سره د ترانزیت لپاره په اونۍ کې 15 ورځې پرانیستې وي. د دغه وزارت د رسنوی د برخې مسؤول جواد دبیر نن آزادی راډیو ته وویل له دې سره به په مارکیټ کې د توکیو بیې هم راښکته شي. نوموړي وویل دغه اقدام له راتلونکې دوشنبې نه د تطبیق وړ دی. تر دې وړاندې د تورخم او سپین بولدک لوی لارې له پاکستان سره د ترانزیت او سوداګریزو توکو د رالیږد په موخه په اونۍ کې 3 ورځې خلاصې وې. د یاد اقدام په ترڅ کې به هر ورځ د دواړو لورو 100 موټر صادرات ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د ښارونو د قرنطین کولو له امله د افغانستان په ډېری سیمو کې د لومړیو خوراکي توکو نرخونه په بېساري ډول لوړ شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو وروسته له افغانستان سره خپلې سرحدي لارې تړلې وې. د بغلان ولایت د کرنې مسؤلین وایي اټکل کیږي چې سږ کال به د پستې حاصلات دوه برابره شي. د بغلان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالغیاث صدیقی نن آزادی راډیو ته وویل د اټکل له مخې د پستې ځنګلونو ته مناسبه هوا او بارانونه لامل کیږي چې د تیر کال په پرتله د پستې حاصلات په دغه ولایت کې دوه برابره شي. تیر کال د بغلان هغه ولسوالۍ چې د پستې ځنګلونه پکې دي حاصلات یې 340 ټنه ته رسیدلي وو. د ښاغلي صدیقي په خبره په ټوله کې په دغه ولایت کې 8300 هکتاره طبیعي ځنګلونه شته چې له دې څخه 20000 هکتاره یې د پستې طبیعي ځنګلونه دي. د پستې دغه ځنګلونه د مرکزي بغلان، دوشي، پلخمري، دهنۍ غوري او نهرین ولسوالیو کې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلی یو امریکایي ډالر 6 افغاني شل پوله، یو یورو 2 افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغاني شل پوله، یو سعودي ریال 19 افغاني 10 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغاني 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 900 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 420 افغاني. داول آزادی رادیو څو اقتصادي خبرونه.
دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه او دغه نور راپورونه او تحلیلونه زموږ پر ویب سایت بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس ورسو کندز ولایت چیرې چې د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د مخابراتي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي. ځینې لاملونه نامنۍ بولي، ځینې وایي چې په دې ځای کې جنګونه دي او یا هم د کرونا وایروس له کبله دغه د قرنطین مسله د دې سبب سوې ده چې هلته مخابراتي شبکو باندې فشار راسي او خلک استفاده ترې ونه کوي. دا چې نور لاملونه یې څه دي او ستونزې څومره دي، په دې اړه نور تفصیل به زما همکار له کندز وزارت ووایي. اجمل آریان را سره د ټلیفون پر کړه دی. آریان صاحب، خبرونه ته شرغ لې تاسو کې د خلکو د ستونزو باندې رڼا واچوي چې د دوی اصلي مشکل چیرې دی؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، له 2 ورځې په کندز کې مخابراتي شبکو فعالیت بند شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د تړون لاسلیک نه وړاندې هم په کندز کې مخابراتي شبکو فعالیت د شپې لخوا نه درلود، خو د کله چې د تاوتریخوالي اونۍ پیل شوه په کندز کې بیرته مخابراتي شبکو خپل فعالیت پیل کړ، خو له 2 ورځې بیرته دغه مخابراتي شبکې د شپې لخوا بندې شوي دي. دلته مو له سیمو چارواکو سره خبرې وکړې. د کندز د امنیت قوماندانې ویاند وایي چې مخابراتي شبکې د شپې لخوا ده د طالبانو د ګواښونو له کبله خپل فعالیتونه درولي دي. په ورته وخت کې خلک وایي چې د شپې لخوا نه چې د مخابراتي شبکې فعالیتونه بند شوي دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه اکثر خلک کله ورته دوی ته ناروغي پیدا کېږي یا کوم ستونزې سره مخ کېږي. دوی نشي کولی له امریکایي چارواکو سره یا هم له خپلو خپلوانو سره یا هم له شفاخانې سره اړیکې ونیسي تر څو خپل ستونزې حل کړي. دوی وایي له یو خانه په کندز لوړه امنیتي ګواښ سره مخ ده او تر څنګ دلته 8 پیښې دي، مثبتې پیښې دي، کرونا هم ثبت شوي دي، او تر څنګ خلک وایي چې که دوی ته کوم ناروغي پیدا شي داسې شکمن کس وي چې ګواکې دا په کرونا اخته وي، دوی نه شي کولی چې د شپې لخوا نه امبولانس ته زنګ وشي یا روغتون ته د خپلو ستونزو هواره کړي. نور دوی له سیمو چارواکو غواړي چې دغه ستونزو ته رسېدنه وکړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
بلې دې زیاته مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خید خلکو شکایتونه از مشتری شریکوال. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
تاسو ازادي رادیو اوري اوس په رحمت الله افغان خبرو چې د کابل چپرس پانو څلکلې دي.
ویساورس پانه د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبد الله ترمنځ د سیاسي جوړجاړي او ګډ حکومت د لانجه د غجیدو په تړاو سرمقاله خبره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي انتخابات د ولسواکۍ او د مشروع حکومت د خلکو پرې د انتخاب شوی حکومت یو اصلي بهیر دی چې ولس سره متحدوي او یو اصولي زعامت او حکومت منځ راولي چې ولس پرې اعتماد وکړي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور وروستیو انتخاباتو هغه ګوندونه چې تر اوسه نسبي په ولس کې د نفوس خواندان بلل کېدل په افرادو ویشل او په سیاسي دوکانونو نه بلکې په غرفو یې ویشل. ویسالی کې دغه کاذبې څېرې او د شعارونو خواندان چې په یو ډول سیاسي چاپیریال برمته کړی باید له سیاسي چاپیریال نه لیبې مخې لري سي او په باور یې د رښتینو ارمانونو عملي پروګرامونه او هیواد ته د ژمنو قدرونو نوي حرکتونه باید له صفر نه پیل سي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې نوماندی په کورونایي بحران کې د سیاسي اختلافاتو د حل لپاره هڅې وړاندې په سرمقاله کې راغلي. عبد الله پر خپل فیسبوک پاڼه له ځانه د ولسمشر کلمه لري کړې او منلې ده چې له ولسمشر غني سره توافق ته رسیدلی او له بلې خوا بیا د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش هم خبر ورکړی چې عبدالله سره اختلافات حل سوي او نوموړی به ډېر ژر د ملي مصالحې مشر وټاکل سي. ورځپاڼلی کې دا وروسته له هغې وشول چې په وروستیو ورځو کې د اروپایي ټولنې او ناروی سفیرانو له عبدالله سره په ویډیو کانفرانس کې پر هغه فشار راوړل چې ژر تر ژره له ارګ سره خپل اختلافات هوار کړي. ورځپاڼې وړاندې د اروپایي ټولنې له دغه مهم رول څخه مننه کړې او لیکلي دي چې اروپایي ټولنې په سختو حالاتو کې د افغانانو لپاره د ولسواک نظام او په تیره د جمهوریت ننګه او ملاتړ وکړ او همدا اروپایي ټولنه وه چې نه یوازې له ولسمشریزو ټاکنو سره مرسته وکړه بلکې د دغو ټاکنو پر بنسټ یې د ولسواک نظام او د ولسمشر د ټاکنې ننګه او ملاتړ وکړ. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي افغان سیاسیون باید قانون ته درناوی وکړي او د ولس د ارادو پر بنسټ د نظام له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او هشتې سوبرس پاڼې د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باورۍ ته اشاره کړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دوو لسیزو کې پراخ اداري فساد لامل شوی چې خلک د حکومت په کړنو شک وکړي، نو ځکه ډیری افغانان په دې باور دي چې حکومت د نړیوالو مرستو د راجلبولو لپاره خلکو ته د کورونا وایروس په تړاو دروغ وایي او له دې کار څخه هدف یوازې د مرستو راټولول دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د خلکو بې باورۍ پر ځای ده، ځکه د خلکو په وړاندې د حکومت غیر صادقانه چلند د خلکو ترمنځ دغه باور لمنځه وړي او دغه باور د بیرته جوړولو لپاره باید حکومت کار وکړي ترڅو دغه وژونکي وایروس په تړاو خلکو ته قناعت ورکړل سي. سرمقاله لیکونکي د افغانستان پر بیا رغونې د سر مفتش سیګار د امریکا کانګرس ته په راپور کې ویلي د کورونا وایروس په تړاو د خلکو بې باوري او د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم بل عامل سي چې دغه تلوي بشري ناورین رامنځته سي.
زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وډه ماشان تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اپ ډیټ هم پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه اواز اوریدلی سي. اوس هم یو نړیوال موضوع د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استرالیا استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال ته وروسته له اجازه ورکړل شو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لنډ وخت کې ښه شول. اسمه سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د ادارې کمشنر استیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم ډی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بسترې دي د استراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپي په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوي درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تیره اونۍ ویلي وو د یوه درمل تجربوي استعمال ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم ډی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څېړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوي لپاره فوق العاده پرمختګ وباله، خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي و چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,40,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انتانی ناروغیو او الرژۍ د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1,300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 2.5 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 2,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
دوستانو، اخوا بیا د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په تیرو 20 ورځو کې د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راښکاره سو. تر دې مخکې د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیل ګنګوسې خبره سوې وې. کیم جونګ اون نن شنبه د پلازمینې پیونګیانګ په شمال کې د کیمیاوي سرې د یوې رغول سوې فابریکې د پټۍ د پرې کولو په مراسمو کې راڅرګند سو. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح راکوي.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چې په تیرو 20 ورځو کې د روغتیایي وضعیت په اړه بیلابیلې ګنګوسې خپرې دي، په تازه عکسونو کې مسک ښکاري. په عکسونو کې چې د رویټرز اژانس په حواله د دولتي ورځپاڼې رودونګ سینمون ویبسایټ خپره کړي، کیم جونګ اون د کیمیاوي سرې د فابریکې د پرانیستې په مراسمو کې له خپلو همکارانو سره خبرې کوي او د فابریکې بیلابیلې برخې ګوري. خو رویټرز اژانس وایي د دغو عکسونو کاروالی نسی تاییدولی. د کوریا مرکزی خبری اژانس ویلي له کیم سره د نورو لوړ رتبه چارواکو ترڅنګ د هغه خور کیم یو جونګ هم ملګری و. تر دې مخکې ځینو څارونکو ویلي وو که کیم جونګ اون ناڅاپه ونه کولای سي خپل واکمنۍ ته دوام ورکړي، نو خور به یې د میراثي سلسلې د دوام لپاره د شمالي کوریا رهبر سي. د تصویرو له مخې کیم جونګ اون د مراسمو پر مهال د فابریکې پټۍ پرې کوي، نور برخوال د خوشحالۍ چکچکی کوي او د کیم لپاره د هورا نارې وهي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس کیم هغه شخصیت بللی چې په باور یې د متخصصو قوتونو په وړاندې د بسیا اقتصاد د جوړولو په مبارزه کې خپل ملت رهبری کوي. د شمالي کوریا د دغه خبری اژانس پر راپور کې په تیرو شاوخوا دریو اونیو کې د کیم جونګ اون د لادرکې د ایالت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وروستای ور د اپریل میاشتې پر 11 د واکمن ګوند په یو غونډه کې لیدل سوی و چې د کورونا وایرس پر مخنیوي د بحث لپاره رابلل سوی و. د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه وروسته له هغې ګنګوسې خپرې سوې چې کیم جونګ اون د اپریل میاشتې پر 15 د خپل مړه سوي نیکه کیم ایل سونګ چې د شمالي کوریا بنسټګر هم ګڼل کیږي د زوکړې د ورځ المنځنې په مراسمو کې چې خورا مهم ګڼل کیږي تر سترګو نسو. تب دسل کې د چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله شمالي کوریا شدید ټول بند یا لاک ډاون نافذ کړي او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې خپل سرحدونه تړلي دي. شمالي کوریا تیره پنجشنبه ویلي وو چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو متخصصانو د دې ادعا پر کاروالي شک ښوولی دی. د دغه استبدادي هیواد د منځ چې هر څه پټ ساتل کیږي او خپلواکي رسنۍ پکې نسته، واقعي تصویر چاته نه معلومیږي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 12:30 دقیقې دي. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د مهمو او سیاسي موضوعاتو په اړه مذاکرات دوام لري او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د جمعې په مخام پر خپل ټویټر باندې لیکلی، کله چې خبرې پای ته ورسیږي حکومت د خپل دریځ او د مذاکراتو جزئیات له ولس سره شریک کړي. په چین کې میشت افغان سوداګرانو له افغانستان سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې د سباند 1.3 ټنه مواد مرسته کړې. دا خبره په چین کې د افغانستان سفیر جاوید خایم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل په مرکز کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي چې په شاتم بول شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په قلات ښار کې د شوي دغه برید په ځوابي عمل کې 13 وسلوال طالبان هم وژل شوي. ترکمنستان له افغانستان سره د خوراکي موادو او کرنیزو محصولاتو مرسته وکړه. د دغه مرستو شپږ بار موټر نن د اقینی بندر له لارې هیواد ته ورسېدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ فعال عارف وزیر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د مرګ خبره د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال او د پاکستان د پارلمان غړي علي وزیر پر خپل ټویټر پاڼه ورکړی دی. عارف وزیر پرون تر روژه ماتي لږ سات مخکې د ترل زوی سره په موټر کې د خپل کلي لور خواته روان و چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر په کورونا وایرس اخته شوی دی. د اپریل په 1 نیټه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دای ځان په خپل کور کې قرنټین کوي.
مننه کوم له اسدالله الدین څخه. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، پته مو د ازادي رادیو .com. او سم د ژمنې سره سم اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان په کډه پیوړو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاسی ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنوي چارو وزارت وایي په افغانستان کې د نشې موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په غزنی ولایت کې نږدې 10 ټنه بنګ ونیول شوې. د غزنی ولایت د امنیه قومندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په ګیلان ولسوالۍ کې 10 ټنه بنګ نیولې چې پر بزګرانو باندې د خرڅو لپاره د ولسوالۍ ته قاچاق کولې. په دې وروستیو 2 کالو کې په غزنی ولایت کې د 400 تولید او قاچاق هم ډیر شوی دی. په هرات ولایت کې شپږ کسان د تاریاکو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد پلی زاده ازادي رادیو ته وویل د هرات ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 2 تنه نیولي چې غوښتلې 8 کیلوګرامه تاریاک د هرات ښار ته قاچاق کړي. په یو بله پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 10 کیلوګرامه تاریاک د میر داود د دروازې له لارې د هرات ښار ته قاچاق او د نشې موادو پر وړو سوداګرو یې خرڅ کړي. په نیمروز ولایت کې 10 کیلوګرامه نشې مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې د استوګنې پر یو کور باندې عملیات کړي چې په نتیجه کې 4.8 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه خیخه او 10 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د دې موادو د ساتنې او خرڅلاو په تور یو تن هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه چرس ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه هیروئین ونیول چې په یو باروړونکي موټر کې پټ کړای شوي ول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دوو ښځو په ګډون درې تنه هغه مهال د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې ونیول چې غوښتلې 15 کیلوګرامه چرس له یوې ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت په سلو کې 8% راکم شوی دی.
کنارو د کمیدو په خاطر باید د بزګر ته قناعت ورکول شي او بزګر ته باید هغه ورکول شي چې د بدیل کوکنارو وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کموالي څخه سر ټکوي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شي یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې روغتون له یو مسؤل سره مرکه لرو.
بعضې وخت جامع کې او بعضې فامیلونه دو ته بدنوم ورکوي. دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مو نشي توګه استعمال کړم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ښځې ته یو ګیلاس چای نور هم راواچوه.
نن ډېر ستړي شوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
اوس خبرونه د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت په سروې پیل کوو. تیر میلادي کال په افغانستان کې په څه د پاسه 100,000 جریب ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت څېړنې ښیي چې د 2013 میلادي کال په پرتله په 2019 کال کې د کوکنارو په کښتونو کې 100,000 جریبه کموالی راغلی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي تیر کال هو عواملو ته په پام سره چې د کوکنارو پر کښتونه یې اغیز کړی، سخت کال به د کوکنارو کښتونه څو برابره لږ وي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
په 2019 میلادي کال کې د نشه یي موادو د کښت په اړه د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان د مرکزي احصایې ګډه سروې چې له څلور میاشتني ځنډ وروسته نشر شوه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان ځواکونو عملیات او د ډیرو قاچاق کوونکو د نیولو ترڅنګ ځینو سیمه ییزو عواملو هم د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راوستی دی.
په 2019 میلادي کال کې په 103,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي ول چې د 2013 کال په پرتله په سلو کې 8% کموالی راغلی دی. کله چې د کوکنارو په کښتونو کې کموالی راځي نو د تریاکو د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راځي. څو عوامل دي چې د کوکنارو کښت یې راکم کړی دی، لکه د تریاکو د بیو ټیټوالی، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د ځینو سیمو لاس په لاس کېدل، د اسعارو په نرخونو کې بدلون، په ځانګړي ډول د افغانستان په غرب کې تومان، او د هیواد په ختیځ کې د کلدارو د نرخونو له ټیټوالي سره د کوکنارو بیه راټیټه سوې او د تریاکو پر تولید باندې اغیز کړی.
د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلی چې په 2019 میلادي کال کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید 96 لابراتوارونه ویجاړ شوي، 1,100 ټنه نشه یي مواد نیول شوي او له قاچاق کوونکو سره 1,000,000 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي. افغان دولت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی به له 2009 کال څخه نیولې بیا تر 2013 میلادي کال پورې هر کال په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه ګډ راپور ورکاوه. خو سږ کال یوازې افغان دولت راپور خپور کړی او د ملګرو ملتونو د سازمان راپور د نامعلومو دلایلو له مخې تر اوسه پورې نشر شوی نه دی. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي او په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښتونو ته په پام سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی نه دی راغلی. ښاغلی الکوزی زیاتوي چې د کوکنارو د کښتونو په راکابو کولو کې باید له بزګرو سره مرسته وشي.
کوکنارو د کمېدو په خاطر باید د بزګرو ته قناعت ورکول شي او بزګرو ته باید هغه تخمونه ورکول شي چې د بدیل د کوکنارو وي. بدیل د کوکنارو بزګرو ته ورکول شي په زور باندې په ظلم باندې بزګر هېڅکله کوکنار نه پرېږدي او بزګر به کوکنار کوي او بزګر د مجبوریت په خاطر د مسکنۍ په خاطر د غربت په خاطر باندې کوکنار کوي.
له دوو اونیو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو عملیات روان دي، خو په هلمند ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې چې د افغانستان په سلو کې 15 کوکنار کرل کیږي د کوکنارو کښتونه نه دي اړول شوي او دا مهال یې نیخ وخل جریان لري.
مرسلین ارسلاو چې د نشه یي موادو د کښتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د سروې په اړه یې راپور اوراوه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ څپو سربیره یې په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چې د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو له کمښت سره مخ دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف وایي د افغانستان په پوهنتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نه اختصاصي تحصیلي نصاب شته او نه هم متخصص ډاکټران روزل کیږي، ځکه نو ډاکټران د خپل ځانګړي تخصص او مسلک خلاف د معتادینو درملنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په پام کې لري چې د معتادینو د درملنې لپاره په طبي پوهنتون کې ځانګړی ډیپارټمنټ جوړ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
د ابن سینا زربستریز روختون په دهلیزونو کې د هغو معتادینو زګیروی او چیغې اوریدل کیږي چې د درملنې لپاره بستری دي او د زهریستلو پړاو تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیری مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران نشته. ډاکټر سارا حیدری چې اوس په یوه نادولتي روختون کې د معتادینو درملنه کوي د هغو ستونزو کیسه کوي چې د اعتیاد د درملنې په برخه کې ورسره مخ شوې ده. دا وایي ترتیبي زده کړو وروسته یې په روختون کې زده کړل چې معتاد څوک دی او باید څنګه یې درملنه وشي.
سره له دې چې زه د پوهنتون د طب د څانګې څخه فارغه شولم، زه هیڅ په دې باندې نه وم خبر چې معتاد څه شی یا حتی بیا دا چې بیا ښځې معتاد وجود لري او کنه. کله چې ما کار شروع کړ ما لومړي ځل دپاره ښځې معتاد ولیدلې او زه ډېره زیاته ورته حیرانه شوم. زه پیری اندازې زیات دی هغوی څخه وېرېدلم. کله به چې هغوی د سمزدایي په مرحله کې وو هغوی به وارونه کول په موږ باندې، زه به په یو کونج کې پټېدلم. ما زه نه پوهېدم چې دوی ته دوا څنګه وکړم، زه دوی ته څنګه ورنږدې شم. نو پوهنتون کې د معتادینو په اړه باندې کومه څانګه، کوم مضمون، تدریس، هیڅ شی وجود نه لري.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ګډه څېړنه ښیي چې په افغانستان کې په غیر مستقیم ډول 3 میلیونه او په مستقیم ډول 3.5 لکه کسان نشه کوي. د شمیرو ته په پام سره د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د متخصصو ډاکټرانو روزنه یو جدي اړتیا بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي کوم ډاکټران چې د طب له پوهنځي څخه فارغېږي دوی ته یوازې په ابتدایي ډول د احتیاط پیژندلو په برخه کې زده کړې ورکول کیږي، خو د وقایې او د معتادینو د درملنې په برخو کې کافي معلومات نه لري.
د طب تمام افغانستان د فاکولټي
د افغانستان د ټولو پانتونونو د طب پانزیو کې باید احتیاط د یو ځانګړي مضمون په ډول لکتر لګا یو سمستر تدریس کړل شي. خو له بده مرغه چې له طب څخه فارغ شوي ډاکټران د معتادینو د درملنې په اړتیاو نه پوهیږي. موږ اړ یو چې پر دوی باندې له سره لګښت وکړو او دوی ته زده کړې ورکړو. موږ یو داسې ارواپوه ته ضرورت لرو چې د احتیاط په برخه کې کار وکړي او په روغتونونو کې د معتادینو د درملنې په برخو کې له موږ سره وي.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 103 مرکزونه فعالیت کوي چې په دې مرکزونو کې هر کال 40,000 معتادین تداوي کیږي. خو په دې مرکزونو کې د معتادینو د درملنې لپاره متخصص ډاکټران لږ دي. د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالا کرزی وایي دا مهال په ځینو طبي پوهنځیو کې ډاکټرانو ته د معتادینو د درملنې لومړنۍ زده کړې ورکول کیږي او په پام کې ده چې په راتلونکي کې د تخصصي زده کړو زمینه هم برابره شي.
مسائل مربوط به احتیاط و
احتیاط او لنشې موادو سره مبارزه پوری اړوند مسائل په طبي پوهنځیو کې په ځنګړي ډول د عامه روغتیا او وقایوي طب په پوهنځیو کې تدریسیږي. خو د دې لپاره چې د احتیاط درملنې په برخه کې یو متخصص ډاکټر فارغ کړو، ان شاء الله چې دا ستونزه به د ځنګړي ډپارټمنټ په جوړولو سره هوار شي.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې موده لکتر لګه 45 ورځې ده چې په دې موده کې یو معتاد د زهریستلو بیا رغونې او څارنې تر پړاوونو تیریږي. خو د بیلابیلو عواملو له مخې په سلو کې څه د پاسه 60 معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خپرونه اوري. اوس د معتادینو د درملنې یو روغتون در معرفي کوو. د کابل ښار د تیمنی شل بستریز روغتون یو له هغو روغتونونو څخه دی چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي او یوازې هغه معتادین ورکې بستري کیږي چې غواړي په خپله خوښه نشه پرېږدي. دا چې دا روغتون څه ځانګړنې لري، د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه ورکې کار اخیستل کیږي او له درملنې وروسته یې معتادینو ته پروګرامونه څه دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مسؤول ډاکټر نجیب الله شینواري سره مرکه کړې او په پیل کې مې د دوی د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
د تیمنی شل بستریز روغتون په 2012 کې په فعالیت شروع کړې ده. اول د اکتوبر نه تر دې دمه منې د روغتون چې دی د هغه کسان چې په نشې توګه روغ دي د هغو درملنه په دې روغتون کې کیږي. همدارنګه دغه روغتون ساحوي ټیمونه هم لري چې په ساحه کې بعضې زموږ استاد ورونه یا خویندې چې په نشې توګه استعمالوونکي دي د هغو درملنه سرته رسي.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
کله چې یو کس نشې توګه استعمالوي د هغو ذهني مشکلات ډېر زیات منځته راځي. هم موږ رواني یعنی ذهني تداوی باندې کار کړو، هم د دو جسمي فزیکل تداوی چې بیولوژیکل تداوی یا مثلا جسمي تداوی ورته دا مخکې موږ د تداوی سطح رسېږي او هم دغه کسان د اجتماع نه ډېر لرې دي. نو سوشل بخش هم موږ تداوی لرو او بله تداوی برخه مذهبي تداوی.
یو معتاد څنګه کولای شي په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه رات معلومات راکړي.
اول تر ټولو هغه کسان چې نشي توګه استعمالوي، اول موږ دا مریضان سکریننګ یا چڼوو، یا چې مثلا کله چڼ شي بیا هغو سره تشویقي مشاورت سرته رسیږي، هغه د بستر دپاره آماده کوي. دا څو مرحلې لري، مثلا د پری کانټمپلیشن یا د تفکر نه مخکې مرحلې نه تر اکشن مرحلې یا د عمل مرحلې پورې دي. کله چې د عمل مرحله راشي موږ مریض بیا داخلي بستر کوو.
څه ډول کسان نه بستروي؟ یعنې د بستر دپاره مو شروط څه دي؟
هغه مریضان موږ بسترو چې هغه وغواړي چې ځان زه تداوي کوم او په خپله خوښه راشي بیا موږ تداوي لاندې نیسو. بل دا ده چې دغه مریضان باید چې نورې ساري ناروغۍ لکه تبرکلوز یا دا مسلې نه لري، تبرکلوز لري یا مثلا زمیموي او بل ساري ناروغۍ لري، نو موږ بیا نورې شپخانې دي چې هغو ته دا مریضان لیږو هغو شپخانو ته. همدارنګه دغه مریضان باید چې کوي رواني مشکلات ونه لري، ډپریشن کوي نه لري، د ځان وژنې تاریخچه ونه لري، دغه مریضان چې دغه مسایل لري بیا موږ د دې دپاره نور شپخانې شته، نور مرکزونه شته دي چې هغو همدا تداوي کوه او هغو ته بیا موږ لګو.
د درملنې په اړه راته ووایه، دغه د درملنې طریقه مو څنګه ده؟
کله چې مریض داخلي بستر شي د اول ورځو کې دا تقریبا د اول ورځ نه تر پنځلسمې ورځې پورې زهر جدي یا د زهر استنې یا د دوو د دردونو عارضي تداوي چې ورته دا موږ ورته کړو. د هغې نه وروسته بیا موږ مریض سره ناسته کړو او هغه موږ مریض ارزیابي کوو یا چې مریض په کومو ساحو کې یا مسئلې د دوو مشکلات دي، مریض غوښتنې ګورو چې مریض په کومو ساحو کې کوم مشکلات لري، آیا په اجتماعي ساحو کې مشکلات لري، په عملي ساحو کې مشکلات لري، یا دا د جسمي ساحو کې مشکلات لري. هغه شی نه چې مریض ته مهم دي، کله چې بیا وګوري چې مریض ته مثلا په عملي مشکل زیات دی، نو په هغې باندې موږ کونسلر بیا هغه سره ځان له ناستې کوه یا انفرادي ناستې کوه او هغې نه وروسته بیا د دو سره ګروپي کونسلنګ کېږي، سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ورکول کېږي هغې دپاره چې مثلا او دو دپاره مثلا د ژوند مهارتونه چې څه رقم دا په کلي کې په داخل د شپخانه کې په کوم دغو ځمکو کې دا څه رقم ژوند مخکې ویسي.
بستر معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته ووایه، مثلا تاسو کوم سهولتونه دوی ته ورکوئ؟
کله چې داخلي بستر کېږي د دو دپاره جان پاک شته دی، دو دپاره صابون شته، شامپو شته دی، د دو دپاره غذای هم رایگان د لباس موږ ورکو، دا دی د دو دپاره بستر دی، دا رایگان دی. داخل چې مریض ته کوم ضرورتونه ټول ورته رایگان دي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
کله چې یو مریض اول ځل موږ نه رخصتېږي، په اولو درې میاشتو کې هر هفته میاشت کې څلور ځلې موږ د دې مریض پوښتنه کوو یا دا مریض سره تماس نیسو. هغې نه وروسته په دویمه روبه کې موږ بیا په میاشت کې یو ځلې دو سره تماس نیسو، د دو پوښتنه کړو چې دا کوم مشکلات لري، څه کاروبار لري، یا مثلا بیرته خو به مواد مخدر یا نشې توکو ته مخ نه کړی. هغې نه وروسته یو نه تر دو کالو پورې موږ تعقیب برنامه ده، خو مثلا کوشش کړو چې موږ ډېره اقدام کړو. او هغې نه علاوه د دو سره موږ فامیلي غونډې لرو، د دو فامیلونو سره، خپله د مریضانو سره، د جوړو مریضانو تر منځ این ای هغه ګمنام یا هغه د بینومه غونډې دي، هغه دو سره ته رسي، هغه برنامې ولو جوړو. همدارنګه د دو په ساحه کې د مخورو کسانو سره موږ ناستې کړو چې څه رقم یم اتاد سره به تاسو رفتار وکړئ، څه رقم به روش وکړئ، څه رقم به تاسو هغه بدنامي یا سټیګما چې منځ ته راغلی هغه څه رقم د منځه ویسو. موږ او تاسې
د معتادینو په برخه کې مو خاص ډول د معتادینو د تعقیب په برخه کې مو ستونزې څه دي؟
ډېرې عمده ستونزې دا دي چې دغه مریضان بیکاره دي. دویمه غټه ستونزه چې دا بېتوجهي د خپلو پاملونو ده. بعضې وخت جامعه کې او بعضې پاملونه دو ته بد نوم ورکوي، دا سبب د دې کېږي چې بیا دو دوباره مو نشي توګه استعمال کړه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
دا ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې خیرول علا سخ کله کوکنارو څخه ډیر تاریاک تر لاسه کړي او ډیر خوشحاله دی. خود هغه میرمن عائشه بیا له تاریاکو او له دې لارې لاسته راغلو پیسو څخه کرکه کوي. دا چې د عائشې اندېښنه څه ده او هغوی ته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
خزه ته یو گلاس چای نورم را واچو. څومره خو خوند یو ک
نن دې ستړي سوی څه چای خوند در کوي.
ته خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډیر ژر ولې.
څنګه ګټه
نن مې د تاریا کو نیش خلاص ک سګ کال کوکنارو دومره تاریا کو کړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډیر تاریا دی؟
اوه دومره تاریا دی چې کی وویني نو ګټه په پغا خورته ونیسي.
سړیا بس خوش ڈیر پیسے پلاس رکھے کس ماما نے بیا مکر
بولے نا کرم
نن میں پکو چکیز مرد کھلی پوٹر مر ولیت خواتم رو سو جوان ہوس بیچارا تاس تک کچر او ڈنگر سوی وہ لکر نل وہی چھ پوٹر ہم لتاریا کو جوڑی رے
نو مو کوئی نہ جوڑو مو کوئی اتو غرانہ گٹو او بس
وہی چھ ڈیر گٹ دخاون سر خوری لږ ګټه دی وی خو الله او وسات دی وی.
یار خزی چې غم د دنیا په غبل سر کی وی ته سیده کور ته راوړي. ستایل پر دې پوره نه سره څکا کستا پر ځای بل خزه وای نو اوس به له خوشاله اتان کوله اتان
ما کله وای چې نه یم خوشاله زه هم تر دې ورسته تاریخ مکره
نو بل کخت کله دومره پیسې راګټي. دا سندره دې نه دا ولیدلی چې وای پدی بازار کسر نوٹو ناکت پکت چلی گی خان دولت چلی گی رازا رازا
ورشو سو پس پینا جیرا سندر غاری ام سے
زو اوز پوشم چی تو ولی نگواری زو پیسہ دار شم
شو وایا ولی نگوارم
داری گی چی کز پیسہ دار شم نو بلو عدب ہو کم پیغام ہو سا کز پیسہ دار ہم شم بولو ادب اس کلا و نہ کما
یار پنارے نہ و باور نستا ال و جاو تن جی بی ویش تو سر گال نی خود بیچ پیسے پیدا کی نو پلا ش زکوی
خزی نور دی بی زای اندخنی فریدا زما کلی رسم کا چ خار د پسودا پسی زم
سبدا.
خیرول اللہ السلام علیکم.
سنگ
وعلیکم السلام اکبر بچیا سنگ
شکر دیکھم تو سنگ
اکبر جانا چدر تو آئم تم ونی کے دادے پشافا خانہ کے بستریم خم پچاؤدنا کے پریشوا لکھار او خوار وا چولم زوان زویم نلرم چی کار وکی او اوو می ساتی.
ده زوی غم مکوا اوسم شکر ده چی جوانده پاد شوه.
دیر بدا چاو ده نوا ده انسانان و غخی پو اونو پوری زدی دلی ده چا سر پو یو زی او تن پو بل زی و زما بخا شل گام لری پراتا و
ریختی هم دیر بدا چاو ده نوا ما پو تلویزیون کی ولی ده هر یه خواد جراوی اوز گیروی و بس هم قیامت و
خدای خبر چه دا کار با چه کرده وی دیر ظالمان دی پسلگون و کورنه دویر پتغر که نولی.
خیرول علا دا جنگی دلی دی هم دا کار ده پلکون پیسی لگوی او بیگونه خلق وجنی.
دوی تا دا پیسی سوگوار کوی
لطو لاروی پیسی پیدا کوی
خو ډیر پیسې د تاریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تاریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تاریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په ملیاردونو پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه زما نور د تاریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخه، ما په خپله له ځان سره ظلم وکړه، ما په خپل لاس خپله پښه پرې کړه، نور تازه سره ګل نه کرم نه کرم. خدایه ما وبخه.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. آزادی رادیو.